Et tu goûtes te passe l'indignation. Je suis assez d'âge de dire que si je fais ça, je fais prix d'avoir mon cri. La question que tu es, oui, c'est nous peut-être sont fous, nous qui tu voudrais tu de zini joindre mon juda tu dis haga et vas les huit ou tu es chadur si vide tu dis une seule leur panama sera dije au zini tu dis de yau sa kada isa fi ou juste chadur si vide tu haga de multi seule leur panama sera dije da kam joindre mon juda tu dis peut dire que ham zini hakiki hastalari au zini gair hakiki hastalari tu kum tu es sa gair hakiki hastalari haga de pruka یوت په نامه سره دیږي پرو کاریو چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی پروکاریوت د کوم ژوندي موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او د کوم هسته چې ده د مخاص غشا په واسطه پوښل سوې نه ده په دوی کې مایتوکندریا ګلجي اجسام رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې دي په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دی هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کم تارونه چې دی هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي ورپسې راځو یوکاریوت یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي په یوکاریوتا کې راځي یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې دا هغه په کوروي شکل سره په پراته ده خلاص تاسو ویلای سو چې مایتوکندریا چې دا هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم کلوروپلاست دی ګلجي اجسام دی هستوي غشا ده او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي ورپسې راځو د حجرې جوړښت غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي حجره چې د هغه یو مشخص د کوم یو کاریوت چې دی هغه ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او د ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دي دا ټوله حجره چې دی د پروتوپلازم څخه جوړ سوی دي چې پروتوپلازم خپل یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کوم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو لومړی راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال لکه څنګه چې مو وایي یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي نبات ته چورکی کلک جوړښت ترکی چې د خارجي صدمات څخه ساتي او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري سلولوز چې خپل سوقیمته قند چې په تیلوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې د سایتوپلازم سایتوپلازم څخه څه سوال کیږي چې خپل په مړو موادو کې شمیرل کیږي او حجروي دیوال چې دی او د نبات او حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله شمیرل سوی دی یعنی درې برخې لري لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمری وال دی ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېم منځنی دیوال یا هم مډل میلاده دا لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلو څخه جوړ شوی دی او قرار لري او بل ثانوي دیوال دی ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلوز لري مګر منځنۍ دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلوز دی او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي ترڅو انساجو غشا ته حجروي غشا چې دی د ژوندۍ موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه وشل شوی چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي دغه حجروي غشا چې د ډیر فعالیتونو سرته رسي دی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي د خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري او د شهمو کم جوړښت دی پکښې کې څو پوره دی خپل شهم چې دی موجوایو هغه په خپل جوړ دی او دوه برخې لري دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بلې هایدروفوبیک چې ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونه ته سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته دا او د دې کوم خالګه چې د هغه موجوایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوډارډن سایتو لخوا شیسوله تعریف کړل سو په هوجه کې ولیدل د جوډارډن چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل او د سایتوپلازم په داخل کې موجوایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکی یا د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري وجود لري سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري چې دوی عضوي مواد کې پروتین شهم او کاربوهایدرات شامل دي او په غیر عضوي موادو کې مثال موجوای اوبه مالګه او نور مواد شامل دي او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي دی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي او همدارنګ ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دا اکلوژن باډي چې د هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده چې په ځینې چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات دي پکې کې لکه اوبه خوراکي توکي او نور او همدارنګ ورسره اورګانیلو نه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټول اورګانیلونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دی په حجره کې څه دنده سرته رسي لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا چې وو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي او بلې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په توای دا ویلې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم دیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري او دغه دغه دواره چې خپل په مسکی توپیر لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموث چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوښل شوی دغه چې دی د نل لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي فټ د جوړول لپاره کار کوي یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي همدارنګه موږ وایو چې دی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دی په پانکراس کې ډیر وجود لري او هم دا رنګ هغه ټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي هم دا رنګ دی ډیر نور دندې هم سرته رسي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري ورپسې رازو رایبوزوم چې دی رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازې اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي ورپسې رازو مایتوکندریا مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي او دوی چې خپل په جوړښت کې نیوي فیصد فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتیمانند جوړښت لري د دوی انرژي چې د هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې د تولیدیږي همدارنګه د هم خارجي بهرني ميمبرين او اوټر ميمبرين یعنی بهرني پرده لري او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ميمبرين په نامه سره یادېږي او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادېږي په میټریکس برخه کې هم دا رنګ د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري او انزایم چې د مشوي یو پروتيني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا ډېروي پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف سي او کو انزایم چې دی یو غیر پروتيني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته کوي مرسته وکړي دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخیری بخر کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شنی دویمه پښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دي او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې هله چې ټول جوړ او غوښت منبع است. شرح لاس د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندله چې څلور قوانین یې درلودله چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و، چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنټ و، چې دا ټول څه کېدله د مندل په قوانینو کې راتله. د ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونټ مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاسې درس به د اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دوی خاصیت دانی چې وي پوشي چې و، یا ګونجي و، او یا هم صاف به و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دې ته موږ څه وایو، یوه جوړه علیل وایو او علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راسي د یو خاصیت لپاره، د یو صفت لپاره، هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د علیل په نامه سره یادیږي. عموما علیل چې دی هغه، مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونو چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي، علیل کېدلی سي. مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل یې چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونج دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونج او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو بل څه چې جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم، یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټه ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکښې کېدلای سي. هغه څه شي دی، یعنی د دوی جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې، مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګوني ورونه چې په چیره کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري، یعنی یوې کېدای سي خالص اوسي او یوې هم چوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنی چهره یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې شمه سالي موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کم نسل چې د دې لاس راځي وی ټوله دغه تور رنگ لري چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دی هغه مطلب تور او سپین هغه رنگ چې دی هغه جینونه چې دی د جینوټایپ څخه باس کی مګر فینوټایپ چې دی هغه د دوی هغه ظاهري رنگ تور رنگ دی هغه مشترک ښکار کوي ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو یا هم په دې کې د ته موږ د جینټیکي ضرب جدول هم ویلی سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تور باندې د الفبا په تور سره شودل کیږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې ورسته په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوار والدینو جینونه پکې کې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسه او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده غټه بی سره وشیم اوس نو په دې کې غالب والی او مغلوب والی خو مشته ول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی نو په دې کې چې کم جینونه راځي په دغه غو د نظر کې نیول سره به مشته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رمسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید مر ویل چې یو رګا چې اوس چې مثال دی یو صفات لرونکي اوس چې چیرې زه یو دوه نبات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دې لومړی نسل لاس راوړو موږ به وینو چې په لومړی نسل کې تټي او کوچنی ټي په څلور سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال دا هغه ټي چې د کله سره د غکیر لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل لامسه کو دی خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچنی ټي دواړه قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچنی ټي سره یوځای کوو په پای کې چې کوم نسل مشترک راځي په هغه کې به مثال موږ وینو چې یو به خالص غټه ټي اوسي د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسي چې یو غټه ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې کیږي راښکاره کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې دی هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکي دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکي دی چې تناسب په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي یعنی عموما موږ ته ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کوي دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ وایو چې درې پر څلور چې دی هغه بل وړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي ووسي ورپسې دا غره کم کې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کوم موضوع چې د هغه ټوله چې څه روښانه سي مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنگ د انسانانو د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو یا هم دا رنگ د موږکانو تور رنگ او سپین رنگ په مثال کې تور او سپین موږک له موږ سره یو ځای کوم چې بالم رینه سچ لاس سره هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنگ لري کله چې
ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټ ای ای ګانې دي. نو کله چې دې سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکښې پاتې کیږي او تور رنگ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټه ای به واوسي یعنې دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې دوه به چې ناخالص به وي یعنې یو غټه ای یو کوچنی ای به خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې تور رنګ یې مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا وه د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیت د مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وایي دای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجې جوړښتې او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر یو سي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجي به نه یعنې په دوی کې هغه ژیر رنګ و ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کیږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوس کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چی لاس راکې یو تنه سو په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینوټایپ په کې کې راته ښکاره کیږي چې په شپارس کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړی او صافی اوسي درې دانې چې دی هغه به شنې او صافی اوسي او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړی ګونځي اوسي او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځي او شنه اوسي یعنې په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت پر لاسته راکوي یعنې ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاره سي یعنې د شپاره څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاره سوه او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاره دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاره یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاره سوه چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص اوسي. ورپسې د دای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کیږي د مور و پلار څخه والدین د خپل نسل ته انتقالیږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه کیږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته څه سوي پاتې سوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې مګر که چیرې لور ته اوسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل اکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کیږي چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالیږي. تاسو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړي او آخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.